په خدای نه کړل لشکرګاه سقوط وکړي، دا به یو ډېر لوی بشري ناورین وي. په زرګونو انسانان به ووژل شي، ډېرې زیاتې وینې به وبهېږي. د لشکرګاه سقوط به د ټول جنوب خصوصا د کندهار د سقوط په معنا وي او د افغانستان د سقوط په معنا به وي، ځکه که چېرته لشکرګاه سقوط وکړي دا په دې معنا وي چې د دولت د وسله والو مخالفینو په سویل کې یو ډېر اساسي او قوي مرکز پیدا کړي، هغه به خپله پلازمینه اعلانوي. ان د دوی مشر او د دوی د کوټ شورا او ځینې نور کسان به هلته نشتې شي او لشکرګاه به د خپل پلازمینې په نامه سره اعلانوي، ځکه لشکرګاه دوی ته له هر اړخه ډېر اهمیت لري. که تاسو په دې وروستیو کې د طالبانو د والي اعلانې او خبرې اورېدلې وي، هغوی ته د لشکرګاه پر اهمیت، د هلمند پر اهمیت او خصوصا د ناوي ولسوالۍ پر اهمیت باندې چیرته ټینګار کړی دی او د خپل جګړې د ستراتیژیکو موخو یو اساسي موخه بللی.
بله، تاسو هم اشاره وکړه او ځینې خلک هم وایي او ځینې رسنۍ هم دا وایي په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې د طالبانو کوشش دی چې هلمند ونیسي او د کوټه شورا ورته انتقال کړي. دا مسله آیا د اوازو تر حده ده او کنه د طالبانو داخلي کړي هم دا خبره کوي؟
زه فکر کوم دغه د کوټ شورا غړي که طالبان هر وخت وغواړي هلمند کې انتقالولی شي، اوس هم موږ خبر شو دوی په هلمند کې دي، په افغانستان کې دي او که د افغانستانه بهر دي. خو خبره دلته د کوټ د شورا هدف دا دی چې دوی به خپله رهبري په هلمند کې ساتي او هلمند به دوی د خپلې پلازمینې د خپل مرکز په توګه کاروي او د یو داسې ستراتیژیک موقعیت په توګه به کاروي چې هم له بهر سره به یې پوله اعلانوي هم له نورو ولایتونو سره. که تاسو فکر کړئ زموږ شمالي ولسوالۍ سنګین نوزاد مساکلا دای کندی سره له جینو د غور ولایت سره د کندهار سره د اتدرو د روزګان سره او د جینو نور شمالي ولایتونو سره اړیکه لري، که چیرته یو وسلوال مخالف له خانشین ولسوالۍ سره پر متصل باندې اوس رئیسي، زه په دې ډاډه چې تر بدخشان پورې ځان رسولی شي، ځکه دا ټول لار دوی ته اعلان دوی کولی شي چې ولاړشي. نو هلمند دوی ته ډېر مهم اهمیت لري او بل تاسو ویلي چې د ډیورنډ یوه لویه پرته کرښه د پاکستان سره د هلمند ایله ده او پر هغه باندې آزاد تګ راتګ کېدلی شي او دا د دوی لپاره ډېره مهمه ده.
صاحب ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر، متاسفانه تاسو خبري ونه کړې. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ځان معرفي کوي، آزادي رادیو ده. مهرباني صاحب، متاسفانه چې تاسو هم خبري ونه کړې. خیر، دریم اوریدونکي ته به نوبت ورکوو، هیله ده چې دوی خبري وکړي شي، اواز یې واورو. مهرباني، رادیو مو ټیټه کوي، خبري وکړي.
بله، ذاکر يم د هلمند ولایت د لشکرګاه سره.
مهرباني کوي ذاکر صاحب.
زما دغه علیزی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه د ملي اردو طالبان ژوندي ګیر کړي په د ګریش ولسوالۍ په مالګیر سیمه کې، اوس هم 15 ځلې د طالبان سره بند پاتې دي.
درست، نو پښتنه سره متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، بل اوریدون خیلی رو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، د هلمند نه خبرې کوم. عبدالکبیر،
مهرباني کوي عبدالکبیر صاحب.
سلام علیکم، دا چې د هلمند کې چې د روان د حکومت په نایې زرم څه له ټولې هلمند کې د روان د کې دا اول لباس ته راځي او جګړه بمبارونه کوي، چې هغه دا څخه عام موږ پټان دي چې مثال خبرې د کورو باندې دی بمبار شو راځي، چې دا ادرس کې کوي دا بمبار باندې چې دا تایی دا بمبار کوي چې جګړه بمبار
کوي. بله، صحیح سید، لیکن همداسې یو شمېر مخکمه پیغام دی و ولبستو، البته یو پیغام نه ډیر نور پیغامونه وو. هغوی بیا ویل چې ولې بمباری نه کوي، ولې زیاته بمباری نه کوي، تاسو هغه خبره کوي ځینې هغه سي خبرې کوي. خیر، بل اوریدونکی حمله روزان معرفي کوي، آزادی رادیو. مهرباني کوي.
سلامونه،
نه احمد مظلوم یار د هلمند ولایت مهرباني کوي. مظلوم یار
څه کار دا 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 د
سلامت اوسئ. قریشی صاحب، بیرته تاسو ته درځو. همدغه خبره چې مخکینی اوریدونکي وکړه، وای بمباری دې نه کوي، په بمباری کې ملکی خلک وژل کیږي، کورونه بمباری شي، هدف سم نه ویشتل کیږي. لیکن مخکې دو نورو ویلي ول چې بمباری ولې زیاته نه کوي. آیا دې بمباریو څه اغیز نه دی کړی، خصوصا د طالبانو په پرمختګ په مخنیوي کې؟
طبعا د افغان امنیت وختونو سره بهرني هوایي ځواک ډېر مهم دی او دوی ته ډېر مهم او قوي لاس ورکړی. خو کله چې شکایت کیږي چې بمباریو مشکلات اړولي، هغه داسې کړي دي لکه د چانجیر کلی. تاسو وګورئ په چانجیر کې وسلوال مخالفین او د افغان ځواکونه په کلو باندو کې په کورونو کې جګړه کوي. نو کله چې په کورونو کې مرمۍ وریږي، طبعا پر خلکو باندې مشکل او خلک قربان کیږي. نو دا یو چې اساسي خبره دا ده چې د دولت د وسلوالو مخالفین او د دولت مسؤلیت لري چې د خلکو ژوند ته پام وکړي او د ملکي تلفاتو په اړه باندې ډېر غور وکړي، چې ډېر د ملکي تلفاتو کچه لوړه نه شي. خو له بده مرغه چې دواړه لوري په دې برخه کې پاتې راغلي دي او هوایي ځواک هم په ورته وخت کې ځینې نیوکې باندې کېږي د ولسونو له لوري چې دوی د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. نو زه وایم که چېرته هوایي ځواک خو هغه ډېر لوړ او سټانډرډ معیار باندې ټکنالوژي باندې سنبال دي، نو هغوی کولی شي چې د ملکي او د نظامي یا د جګړیز کس توپیر وکړي او د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
سلامت اوسئ. قریشي صاحب، یو بل مسله چې نقیب الله د افغان بي سیم داتا ساتل شمېرې لري مطرح کړی ده، دی وایي چې تر څو چې هلمند په دوو برخو ونه ویشل شي، په هلمند کې امنیت نشي راتلی. هلمند تباندې 850000 کیلومتره مربع مساحت لري. د افغانستان د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د سویس په اندازه چې یو هیواد دی، مساحت یې د سویس په اندازه دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا که چیرته هلمند دوه ولایتونه جوړ شي، نو بیا به په امنیت کې څه تغییر راشي؟
دولت له موږ سره تل د مور او میرې برخورد کړی دی. نور ولایتونو ته غټ امتیاز ورکول کېږي، هلمند ته کم امتیاز ورکول کېږي. په دولتي ارقامو کې زموږ نفوس اته لکه ثبت دی، خو یوازې د لشکرګاه نفوس لري 1,000,000 څخه اوري، چې ډېره پراخه ساحه یې نیولې ده او ډېر وګړي پکې اوسېږي. د هلمند نفوس له 2,000,000 څخه اوري، او ساحه یې تاسو وویلی چې د افغانستان په کچه باندې تقریبا د افغانستان د جغرافیې لسمه برخه تشکیلوي. نو زه فکر کوم چې زر له دې تحلیل او د دې خبرې سره موافقم که چېرته هلمند په دوه ولایتونو باندې وویشل شي، هم به تشکیلات زیات شي، هم به دوه ولایتونه شي، هم به ځواکونه اضافه شي، او هم به پر امنیت باندې تاثیر وکړي. مثال په توګه چېرته مساکله او ولسوالي د ولایت په توګه باندې فرض کړو، نو هلته به د امنیت ساحه پراخه شي، او هلته به یو بل ولایت او هلته به د خلکو ژوند ته نوي خدمات ورکول شي. دا اوس د باغران او د مساکله او د نزاک خلک له ډیرو زیاتو دولتي خدمات څخه برخمن نه دي. نو که چېرته هلته ولایت ایجاد شي، کېدای شي خلک نسبتا له نویو خدماتو او امنیت څخه برخمن شي. خو دا هغه وخت ممکنه ده چې زموږ مشران په رښتینې توګه کار وکړي، د خپل جیب لپاره کار وکړي، د خپل نمرې لپاره، د خپل بچی لپاره، د خپل شخصي مسایل لپاره کار وکړي، بلکې د هلمند لپاره کار وکړي. خو یو تور چې ستاسو دا دی چې کاشکې زموږ عامه شعور او عامه ذهنیت دومره لوړ وای چې له مدني ټولنو سره مو دومره سخت غبرګون نه ښودلی چې د یوې نوې پدیدې او ناوړه پدیدې په سترګو ته ګورو. او حال دا چې تاسو ولیدل اوس په ټوله خپرونه کې د اکثریت ځوانان نیوکې پر ما او پر مدني ټولنو وي، خو آن یوه هم د پارلمان او د سنا پر مجلس باندې نیوکې ونه کړل چې خلک کوم افغاني معاشات اخلي، ښه امکانات لري، د دولت په یو خیر کنډیشن خونه کې ناشلي، او آن هلمند ته سر نه ورسره کوي. همدا موږ مدني فعالین تقریبا درې میاشتې وړاندې چې په باجی کې جګړه وه، موږ د ولایتي شورا سره د مدني ټولنې غړي ولاړو چې هلته ملکي تلفات معلوم کړو. کله چې ولاړو هلته ما حشره سره بل اخره یو محترم را نیوشي د قدیرو مشکلاتو باندې را ووتلو. بیا هم خلکو موږ ته وویل چې تاسو ولې هلته تلاس، موږ ویل چې موږ د ملکي تلفات د معلومولو لپاره تللو. نو اساسي خبره دلته دا ده که هلمند پر دوه برخو باندې ویشل شي زما په فکر باندې دا به
ډېر زیاته مننه. قریشي صاحب، تاسو وایئ چې خلکو په مدني ټولنو باندې اعتقاد وکړو خو د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په غړو انتقادونه کړل، لیکن ډېر زیات پیغامونه راغلي دي. خو متاسفانه چې ښاغلي علیزي ټلیفون قطع کړو، دی لکه چې پوهېدو چې انتقادونه بالاخره دوی ته ورځي. ما ځکه ونه لوستل چې دوی ټلیفون قطع و. مثلا مجاهد له هلمند لیکلي دي، وایي وکیلان دې خپلو سیمو ته مهرباني وکړي، را دې شي په ولسونو دې وګرځي، د هغوی حال دې وپوښتي چې دا اوس په څه حال کې دي. دوی خو ټوله په کابل کې ناست دي. د سکایپ له لارې مې یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل جان کندهار څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب،
زما دغه څخه دغه مدني فعالانو سره دغه خواهش دي چې اوس خو جګړه اوس ته رسېدلې چې دغه جګړه اوس ته نه ورسېدلې چې کله په کندهار کې په ولسوالۍ کې جنگ کېږي، یو میمو یو مات وو شان ټول د کابل د هلمند څخه راځي، د هلمند څخه د خلک تکمیلېږي. یعنې هغه وخت دغه مشران او دغه مدني فعالانو ولې پر دغه باندې غور نه کوي چې دغه تاریاکو دغه نور شان دغه دغه ورکه د خلکو ته مقصد یو مثال یو خبرې وکړي، یا یو یا مدني فعالان یا نور یا داسې نورې کړي چې دوی ته معنا داسې دغه ورکه چې دغه تاریاک مکري. نو چې اوس کله په کندهار کې په یو سوالي کې جګړه هم تکمیل ده که دغه خاصه کېدله، نو هغه وخت باندې داخل باندې ولې دغه نه کوي.
ډېره زیاته مننه. قریشي صاحب، د دوی خبرې هم په یاد لري. او زمنن یو مسله چې مخکې هم مطرح شوې ده په ځینو رسنیو کې، هغه دا ده چې وای کله چې طالبان د کوکنارو په فصلونو بخت ول اوشرې ټولو یا کوکنارو څخه تریاک استل، په هغه وخت کې وای امنیتي ځواکونه غلي ناستول، هیڅ هم نه ورته ویل. دوی په خپلو مورچو کې ناستول او طالبانو خپل کار کاوه، لیکن کله چې د تریاکو د فصل وخت تیر شو جګړه یې پیل کړه. نو اوس د دولت وسلوال مخالفان تهاجمي دریز لري او دوی دفاعي. په دې اړه هم خپل نظر څرګند کړئ او دې اورېدونکو خبرې هم تاسو واورېدئ.
زما یاد دی چې په هلمند کې کله همدغسې مسایل پېښېدل، امنیتي ځواکونه پرې برید نه کوي، امنیتي ځواکونه دې ته منتظر وو چې مرکز پر موږ امر وکړي او موږ جګړه شروع کړو. که تاسو فکر وي شپږ میاشتې مخکې هم حالات سخت خراب شوي وو په هلمند کې، او دومره ستونزې وې چې اوسنۍ ستونزې ته چې وګورو هغه وخت هم دغسې ستونزې وې، د لښکرګا د سکوت اوازې وې، خبرې وې، او موږ هم په لښکرګا کې ډېر زیات په تشویش کې وو. خو بیا بالاخره حکومت قهرمان صاحب راولېږې هلمند ته، د دې لپاره چې د هلمند امنیت قابو کړی چې قهرمان صاحب چې هلته راغی د هلمند ټول ولسونه د ټولو خلکو ته راویلې ده، او بالاخره یو لړ معلومات د نظامي برخه کې راټول کړل. د مثال په توګه د ګرمسیر ولسوالۍ څخه راپیل کړله، او بیا تر باغران او تر مساطر او تر ټولو پورې د ټول تشکیلات چې وکتله، خیالي تشکیلات یې معلوم کړل او قرار خان هم ځانته معلوم کړل. هغه درې میاشتې قهرمان صاحب یوازې او یوازې په دې باندې ووایلې چې معلومات راټول کړي. له بده مرغه چې هغه معلومات یوازې او یوازې اوس د دولتي چارواکو پر میزور باندې پراته دي، د هلمند امنیت په اړه باندې، د هلمند راتلونکي په اړه باندې هېڅ کار نه دی ځیر اخیستل شوی. او بیا تاسو په رسنیو باندې قهرمان صاحب خبرې واورېدلې چې هغه څومره د هلمند د نظامي ادارو تشي او د فساد لمنه بربند کړله، یعنې ټولې وروښه خلقته. او تاسو دغه اوروپا د خبرې په اړه چې دوی د مدني فعالانو او د نوي کسانو څخه د مسؤلیت غوښتنه کړې، بالکل مدني ټولنې دولتي چارواکي او هر څوک چې په خپله هسته کې مسؤلیت لري، هغوی باید خپل مسؤلیت احساس کړي او تر یو حده پورې کار وکړي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې یو اساسي ستونزه چې موجوده ده، هغه دا ده چې د مدني ټولنې پر وړاندې باندې د خلکو ذهنیت منفي دی. دوی فکر کوي چې د مدني ټولنې یوازې او یوازې د خارج څخه راغلي خارجي کړي دي، حال دا چې مدني ټولنه اصلا د کم مارک دین په هسته کې له مدینې نه راپیل کیږي او زموږ تر کلو باندې پر راځيږي. خبره دلته اساسي دا ده چې هر فرد باید دا مسؤلیت احساس
کړي. زیاته مننه قریشی صاحب، سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه د هلمند مدني ټولنې غړی آغا محمد قریشی، او همدارس د پولیسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی حاجی محمد ولی علیزی چې د خبرونې په ډیره برخه کې را سره و. له تاسو اوریدونکو منندوی یو.
د خوتا که زما روحي زما ژوند د سولي کورسي، زما ګران هلمند د سولي کورسي، چې در تر از شن خالي بیا لسیا بند د سولي کورسي، زما ګران هلمند د سولي کورسي، زما ګران هلمند د سولي کورسي. دنیا یا ورگل مینا وش کلا یا اسکا شملا د پښتون خایه.